आज व्यू 360 में जबरी गुमशुदगियों और मावराए अदालत कत्ल के मामले पर बलूचिस्तान के कई शहरों में धरने और एहतजाज, रियासत क्यों इनकी आवाज नहीं सुन रही, जानने की कोशिश करेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। सीपैक प्रोजेक्ट के लिए बलोचिस्तान के इंतहाई अहम इलाके गवादर में बलोच यकजहती कमेटी की कॉल पर धरना जारी है। बलोच यकजहती कमेटी ने 27 जुलाई को सूबे में जबरी गुमशुदगियों और मावराए अदालत कत्ल के वाकयात के खिलाफ एहतजाज की कॉल दी थी, जिसमें शिरकत के लिए बलोचिस्तान समेत मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले काफिलों को रोकने और कुछ पर तशद्दुद के वाकयात भी सामने आए। चंद अहम और सरगर्म बलोच कारकुनों को गिरफ्तार भी किया गया, जिसके बाद गवादर की तरफ जाने वाले काफिलों के शुरका ने जहां जहां वो मौजूद थे वहीं धरने दे दिए, जो कि अभी तक जारी हैं। ये धरने कोयटा, गवादर, तुरबत, नौशकी और दालबंदीन के अलावा दूसरे कई इलाकों में भी हो रहे हैं। पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान ने बलोच यकजहती कमेटी को दहशतगर्द तंजीमों और माफिया की प्रॉक्सी करार दिया है। इन धरनों के पेश नज़र तुरबत और गवादर के दाखिली रास्ते बंद कर दिए गए हैं और मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज मनकाता कर दी गई हैं। इन इकदामात की वजह से कई शहरों और देहातों में अशाए खुर्दनोश की कमी के खतरात बढ़ रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि बलोचिस्तान के लोगों में अदम-ए-इत्मीनान क्यों बढ़ रहा है और उन्हें ये शिकायत क्यों है कि रियासत उनके मसाइल हल करने में संजीदा नहीं है। इस वक्त बलोचिस्तान में क्या सूरत हाल है, मुर्सा ज़ाहरी हमें कोयटा से ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे जानते हैं। मुर्सा, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइए कि एक हफ्ते से ज्यादा अरसा, तकरीबन 10 दिन हो गए हैं अब तो इस धरने को, क्या एहतजाज करने वालों में कोई कमी आई है, हालात क्या है वहां पे?
जी बिल्कुल, जैसे आपने भी बताया कि 28 जुलाई को बलोच यकजहती कमेटी, जो एक तंजीम है बलोचिस्तान में लापता अफराद के हवाले से काम कर रही है, उन्होंने एक कॉल दी थी कि वो में जो बलोची जबान का लफ्ज है जिसका मतलब है जो कौमी इज्तम वो मुनद करेंगे, लेकिन जैसे ही 27 जुलाई को यहाँ पे कोयटा से जो काफिले हैं वो रवाना हुए गवादर की तरफ, तो रास्ते में तमाम जो मेन कौमी शराए हैं उनको हुकूमत की जानब से और इंतजामिया की जानब से बंद कर दिया गया, जिसके बाद जो है वो सूरत हाल खराब हुई और कुछ लोग जो पहले गवादर पहुंच गए थे या मारे बलोच वो भी वहां पहुंचे, तो उसके बाद तमाम जो कौमी शराए हैं जिसमें सबसे ज्यादा जो इस वक्त डिस्टर्ब इलाका है वो मकरान डिवीजन है, वहां पर इन काफिलों ने वो धरने दे रखे हैं। हुकूमत की जानब से गवादर में जो इंटरनेट की सहूलत मौसल की गई थी वो ताहाल मौसल है। इसके अलावा गवादर में जो है वो बलोच यकजहती कमेटी के जो कारकुन है वो धरना दिए हुए हैं। इस बीच जो बलोच
मुर्जा आपके साथ तकनीकी आप जिस जगह पे हैं वहाँ पे सिग्नल्स की कमी है, आपके साथ दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं। मुर्जा, नाज़रीन बता रहे थे कि इस वक्त जो धरना है वो जो 27 जुलाई के बाद से 28 जुलाई से जो शुरू हुआ है अभी तक जारी है, और डॉक्टर महरंग बलोच जो कि इस कौमी यकजहती इतिहाद की बलोचिस्तान यकजहती इतिहाद की सरबराह हैं या एक रहनुमा के तौर पर सामने आ रही हैं, उनकी तरफ से भी बात की गई है, मुर्तजा ज़ाहरी ने भी उनसे बात की, और इसके अलावा भी जो इस वक्त पार्टिसिपेंट्स हैं और जिस तरह से ये जो धरने दिए जा रहे हैं जिस पे बलोचिस्तान हुकूमत की तरफ से इस वक्त जो है मुसालहत की कोशिश भी की जा रही है, उन कोशिशों के बारे में भी हम मुर्तजा से जानने की कोशिश करेंगे। और जो इस वक्त सूरत हाल धरने की है और ख़ासतौर पर ये जो फायरिंग के वाकयात के बाद ये जो चीज़ें एग्रीवेट हुई हैं ये किस कॉन्टेक्स्ट में जाके और किस तरह से किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे सॉर्ट आउट होंगी इस पे हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले बलोच यकजहती कमेटी की कायद जो है डॉक्टर महरंग बलोच, उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा कि बलोचिस्तान का मुआशी इस्तेहसाल हो रहा है और सियासी जमातें बलोचों की आवाज नहीं बन रही।
देखिए, सबसे पहले बलोच राजी मुच्छी हमारे जो फिफ्थ फेस है बलोच नस्ल कुशी के खिलाफ उसकी ही कंटिन्यूएशन है, जिसके तहत हमने ये कहा था कि हम पूरे बलोचिस्तान में ऐसे पुरअमन तरीके के गैदरिंग्स करेंगे जहां हम बलोच मासेस को वो आवाज़ दे, वो प्लेटफॉर्म दे जो वो ले कर रहे हैं, जो सियासी पार्टियां उन्हें नहीं दे सकती है। बलोच राजी मुच्छी के बहुत से अजायम है, सबसे पहले तमाम बलोचों को इकट्ठा करना, एक ताकत के तौर पर उनको इकट्ठा करना, बलोच नस्ल कुशी के खिलाफ एक मुनज़्ज़म आवाज़ बनाना, इसके साथ साथ बलोचिस्तान پاکستان میں جاری جو جبری گمشدگیاں ہیں, جو فیک انکاؤنٹرز ہیں, ان کے خلاف ایک منظم آواز بن کر ابھرنا ایک معاشی استحصال ہے. سائل و وسائل کے نام پر جو ہے نا ہمارے تمام وسائل جو ہے نا پاکستان کے تمام جتنے بھی پارلیمنٹ کے ارکان ہیں انہوں نے انٹرنیشنل جن میگا پروجیکٹس کے ساتھ دیے, ان سے نیٹوس کو کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے.
بلوچ یکجہتی کمیٹی کے دھرنے پر تنقید کرتے ہوئے پیر کے روز ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ یہ لوگ صوبے کے ترقیاتی منصوبوں کو ناکام بنانا چاہتے ہیں اور ان کا طریقہ واردات یہی ہے کہ بیرونی فنڈنگ اور بیرونی بیانے پر ایک جتھا جمع کرو اور اس کے تحت معصوم شہریوں کو ورغلا کر ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرو. فورج کے ترجمان نے الزام لگایا کہ بیرونی ایجنڈے کو آگے بڑھانے والے اور دھرنا دینے والوں کے پیچھے وہ انسانی حقوق کی تنظیموں کے نام پر بیانات دیتے ہیں. فوج کے ترجمان نے ان الزامات کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت فراہم نہیں کیے. لیکن بلوچستان میں لاپتہ افراد کے لیے کام کرنے والی تنظیموں نے دعویٰ کیا ہے کہ جبری گمشدگی کے واقعات میں ایک بار پھر اضافہ ہوا ہے, جبکہ حکومت اس دعوے کو مسترد کر چکی ہے. کوئٹہ سے مرزا ظاہری نے ایک رپورٹ اس لحاظ سے بنائی ہے. لیٹس ہیو اے لک.
آپ گھر کے اندر ایک پیٹ بھی پالتے ہیں نا, اگر وہ بلی کا بچہ بھی کہیں غائب ہوتا ہے تو آپ کی مکمل کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ بچہ آپ کو واپس مل جائے. یہ تو میرے اپنے گھر کے بچے ہیں.
سیدہ بلوچ گزشتہ 3 برس سے اپنے لاپتہ بھائی ظہور احمد اور بھتیجے سجاد احمد کی واپسی کی منتظر ہے. وہ اپنے پیاروں کی گمشدگی کا الزام ریاستی اداروں پر لگاتی ہے.
میرے بھائی ظہور احمد کو 31 مئی کو شام 4:45 سمنگلی روڈ سے اس کو پک کیا گیا ہے گن پوائنٹ کے اوپر, اور اس واقعے کے تقریباً کوئی 1.5 مہینے کے بعد 25 جولائی کو سجاد علی جو کہ میرے بھتیجا ہے, تقریباً کوئی 4 گاڑیوں میں یہ بندے آئے ہوئے تھے, اور 25 جولائی کو سے لے کے اب تک ہمیں کوئی ویئر اباؤٹس نہیں پتا ان دونوں بچوں کے.
بلوچستان کے لاپتہ افراد کا معاملہ اکثر خبروں اور عدالتوں میں زیر سماعت تو رہتا ہے, لیکن اس کا کوئی مستقل حل نہیں نکلتا. حکومت کی عدالتوں میں یقین دہانیوں کے باوجود بلوچستان میں نوجوانوں کو مبینہ طور پر جبری لاپتہ کیے جانے کے واقعات میں اضافے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے. لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے کام کرنے والی تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز اور انسانی حقوق کی تنظیم بلوچ یکجہتی کمیٹی نے دعویٰ کیا ہے کہ صرف مئی 2024 میں بلوچستان کے مختلف علاقوں سے 55 افراد کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے.
مئی کے مہینے میں تقریباً جو آرگنائزیشن کے ساتھ کیسز رجسٹر ہوئے ہیں وہ تقریباً 55 کے قریب ہیں. حالات وجوہات سب کے سامنے ہے. جو پاکستانی ریاست ہے یا جو پاکستانی ریاستی ادارے ہیں وہ بلوچستان کے مسئلے کو شروع ہی دن سے سیکورٹی کا مسئلہ قرار دے کر ملکی سلامتی کے نام پر بلوچستان سے لوگوں کو جبری طور پر لاپتہ کر رہے ہیں.
لیکن بلوچستان کے وزیر داخلہ میر ضیاء اللہ لانگو ان تنظیموں کے دعووں کو مسترد کرتے ہیں.
کہا گیا کہ ادھر 6,000 لوگ لاپتہ ہیں. ہم لوگ 6,000 لوگ بلوچستان سے لاپتہ ہوں, بہت ایک بندہ بڑا بڑی بات ہے. ہر دن پہاڑوں پر جو لوگ کاروائی کرتے ہیں, مچھ میں اتنے لوگوں نے کاروائی کیا, نوشکی میں اتنے لوگوں نے کاروائی کی, گوادر میں اتنے لوگوں نے کاروائی کی, یہ کون لوگ ہیں؟ یہ آسمان سے گرے.
دوسری جانب ارنائی کے علاقے شابان سے اغوا ہونے والے افراد تاحال لاپتہ ہیں. ان افراد کے اغوا کی ذمہ داری عسکریت پسند تنظیم بی ایل اے نے قبول کی ہے. بلوچستان میں ماضی میں بھی صوبہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے افراد کو عسکریت پسند تنظیموں کی جانب سے اغوا کرنے کے واقعات رونما ہوتے رہے ہیں. شابان سے اغوا ہونے والے افراد کے لوائکین ان کی بازیابی کی اپیل کر رہے ہیں.
میں میری تین بیٹوں کی ماں ہے, اس نے الگ رونا ڈالا ہوا ہے. آگے میرے بچے کے 2 بچوں کی شادیاں, ان کی بیویوں نے الگ ڈالا ہوا ہے. میرے بھائی کی بیوی الگ رو رہی ہے. جب میں ادھر سے جاتا ہوں ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں, تم نے کیا کیا, تم نے کیا کیا. میں ان سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے یار ایسا نہ کریں, ہمیں تکلیف نہ دیں, ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے.
وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کا دعویٰ ہے کہ بلوچستان میں لاپتہ افراد کی تعداد 7,000 کے قریب ہے, جبکہ 2,500 کے قریب افراد بازیاب ہو چکے ہیں. ان لاپتہ افراد کے لوائکین آئے روز اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے احتجاجی مظاہرے کرتے نظر آتے ہیں.
میرے بھائی آصف بلوچ اور کزن رشید بلوچ کو 31 اگست 2018 کو پاکستانی ریاستی اداروں نے لاپتہ کیا. ان کی گرفتاری بھی ظاہر ہوئی لیکن اس کے بعد 6 سالوں سے ہم نہیں جانتے کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہیں. نہ انہیں کسی عدالت میں پیش کیا گیا ہے اور نہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ کہاں پر ہیں.
آپ کا اپنا کانسٹیٹیوشن یہ کہہ رہا ہے کہ کسی بھی انڈیویژول کا یہ رائٹ بنتا ہے کہ 48 آورس کے اندر اس کو وہاں پیش کیا جائے اور وہاں جا کے وہ بندہ خود اپنا دفاع کر سکتا ہے یا اپنے لائر کے ذریعے وہ دفاع کر سکتا ہے. آپ ان بچوں کو موقع دیں اور انہوں نے کچھ بھی غلط کیا ہے, ویدر اٹس اگینسٹ آف اے اسٹیٹ اور ویدر اٹس اینی کائنڈ آف اے کیس, کوئی چوری کا چھوٹا سا بھی کیس ہے, آپ اس بندے کو لائے تو صحیح, اس کو پیش تو کریں, اس کو وہ موقع تو دیں.
ایک جانب سیدہ بلوچ اور ان جیسے دیگر افراد جن کے پیارے لاپتہ ہیں ایک مستقل خوف اور غم کا سامنا کر رہے ہیں, تو دوسری جانب حکومت کا دعویٰ ہے کہ بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات میں جو لوگ مارے جا رہے ہیں ان کا نام لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل ہے. مرتضیٰ زہری, وائس آف امریکہ, کوئٹہ.
ان دھرنوں پر حکومت کا کیا موقف ہے, یہی جاننے کے لیے ہم بات کرتے ہیں بلوچستان حکومت کے ترجمان شاہد رین سے جو ہمیں جوائن کر رہے ہیں کوئٹہ سے. اور صورتحال اس جو پوری بن رہی ہے اس کو حکومت کیسے قابو کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے اس حوالے سے جانتے ہیں. شاہد بہت شکریہ آپ کا. چند روز پہلے صوبائی حکومت کے احتجاج کرنے والوں سے کامیاب مذاکرات ہوئے جس کی خبر صوبائی حکومت نے دی, لیکن پھر صورتحال بدل گئی. ایسا کیا ہوا کہ مظاہرین نے دھرنا جاری رکھنے کا فیصلہ کیا؟
تھینک یو اسد فار ہیونگ می ان یور شو. سب سے پہلی بات یہ ہے, آپ 28 جولائی اور اس سے آنورڈس کی بات کر رہے ہیں, میں تھوڑا سا اس سے پیچھے جانا چاہوں گا. جب 14/7/2024 کو بی وائی سی اور کمشنر کوئٹہ کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا, اس کی 5ویں شق کی جو آخری لائن ہے.
شاہد آپ کا اسکائپ جو ہے وہ تھوڑا سا مسئلہ کر رہا ہے, ہم دوبارہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جس طرح سے آپ بتا رہے تھے کہ تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ میں جانے کی ضرورت ہے, اور 14/7/2024 جو کہ آپ نے جولائی میں جو بات کی تھی, جولائی کے حوالے سے آپ جو ریفرنس دے رہے تھے, جی آپ بتائیے شاہد, آپ جو بتا رہے تھے کہ جولائی میں جو بات ہوئی 14 جولائی کو, وہاں سے پلیز کنٹینیو کیجیے گا.
جی جی, 14/7/2024 کو ایک معاہدہ ہوا جس پہ کمشنر کوئٹہ کے دستخط موجود ہیں اور بی وائی سی سے ڈاکٹر مارنگ کے, اور اس وقت جو احتجاج ہو رہا تھا ظہیر بلوچ کی گمشدگی کے حوالے سے ان کی بہن کے دستخط موجود ہیں. اس کی 5ویں شق میں یہ واضح طور پر لکھا تھا کہ بی وائی سی نے آئندہ جہاں بھی کہیں احتجاج کرنا ہوگا تو وہ ایک طریقہ کار کے تحت ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے اس کی اجازت لے گی اور پھر وہاں پہ اپنا پرامن احتجاج کرے گی. موجودہ صورتحال میں 28 جولائی سے تقریباً 10 روز پہلے سے, پہلے کوئٹہ میں کمشنر کوئٹہ کے لیول پر اور پھر بعد میں گوادر میں ڈپٹی کمشنر گوادر کے لیول پر 12 بی وائی سی کی قیادت اور ڈاکٹر مارک بلوچ سے مذاکرات کرتی رہی, اور ان مذاکرات کے نتیجے میں گورنمنٹ آف بلوچستان کی جانب سے ابتدائی میں یہ موقف ضرور ہمارا کہ گوادر میں احتجاج نہ کیا جائے, تربت میں کیا جائے, کوئٹہ میں کیا جائے, کہیں اور کیا جائے, کیونکہ گوادر میں کچھ ایکٹیویٹیز ہونے جا رہی تھیں جو انویسٹمنٹ ریلیٹڈ ہیں, ان کو جیسے کہتے ہیں مشکل ہو سکتی ہے ان ایکٹیویٹیز کو, تو گوادر کو ڈراپ کریں. لیکن مظاہرین نے یا جو ڈی وائی سی کی قیادت ہے انہوں نے نہیں مانا. اس کے بعد ڈپٹی کمشنر گوادر کے ساتھ یہ طے جو چیز بات چیت ہو رہی تھی اس میں 3 پوائنٹس ہم نے گورنمنٹ آف بلوچستان کی جان سے انہیں دیے. وہ 3 پوائنٹس میں ایک گوادر انڈسٹریل ڈیولپمنٹ اسٹیٹ کی لوکیشن تھی, دوسری جو ہے گوادر اسپورٹس کمپلیکس تھی, اور تیسری جو لوکیشن تھی وہ اجتماع گاہ کی تھی. اگر حکومت احتجاج کو روکنا چاہتی تو یہ 3 لوکیشنز گوادر میں آفر نہ کرتی. حکومت بارہا یہ بات کرتی رہی کہ پرامن احتجاج, رائٹ ٹو اسمبل بی وائی سی کا حق ہے, آئینی حق ہے, لیکن جگہ کا انتخاب انتظامیہ کا قانون اور دونوں فریقین اگر ایک دوسرے کی بات کو مانیں گے تو اس میں کوئی کانفلکٹ نہیں ہوگا. لیکن دوسری جانب سے اس بات پہ وہ جسے کہتے ہیں وہ اہمیت نہیں دی گئی اس بات.
لیکن آپ آپ کا کہنا یہ ہے کہ احتجاج کے لیے
کانفلکٹ کی سٹل,
احتجاج کے لیے حکومت جو ہے احتجاج کا حق مانتی ہے بی وائی سی کا, اور اس کے لیے صرف لوکیشن لاجسٹکس کے ایشوز ہیں, ہم اس چیز کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. لیکن فوج کے ترجمان کا ایک دن پہلے یہ کہنا کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی والے بیرونی فنڈنگ اور ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں, کیا صوبائی حکومت بھی ایسا ہی سمجھتی ہے؟
دیکھیں آئی ایس پی آر کے ترجمان نے جو بات کی ہے ان کے سامنے اس کا کوئی سبسٹنس ہوگا. ہمارے سامنے
ثبوت سامنے رکھے نہیں گئے, چاہے آپ بھی صحافت کر چکے ہیں اتنا لمبا عرصہ, لیکن فوج کے ترجمان کی طرف سے کوئی ثبوت سامنے نہیں رکھے گئے اس پورے بیانیے کے.
جی دیکھیں جو ثبوت ہیں وہ لازمی سی بات ہے, جب پریس کانفرنس میں ان سے سوال ہوا تو انہوں نے اس سوال کا جواب دیا اور کوئی سبسٹنس ان کے پاس موجود ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے پاس سبسٹنس نہیں ہے, لیکن ہمارے سامنے کچھ ایسے سوالات ہیں, ان سوالات پر صوبائی حکومت بھی بارہ جسے کہتے ہیں غور کر رہی ہے. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جو بھی اس وقت ایشو ہے جس کو بی وائی سی ہائی لائٹ کر رہی ہے, مسنگ پرسن کا ایشو لے لیں, کوئی بھی جسے کہتے ہیں انکار نہیں کر رہا اس ایشو سے. صوبائی حکومت اس ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے باقاعدہ ایک لیجسلیشن کی طرف آگے بڑھ رہی ہے, کیونکہ ایک چیز یاد رکھیے, بلوچستان میں جب بھی آپ نے ایشوز کو ریزالو کرنا ہے اس کا سب سے بڑا برننگ ایشو مسنگ پرسن کا ہے. اس سے موجودہ صوبائی حکومت نے کبھی بھی انکار نہیں کیا. اس کے لیے جو لیجسلیشن پولیٹیکل اونرشپ کے ساتھ چاہیے وہ کرنے کو صوبائی حکومت تیار ہے, لیکن یہ سب کچھ اس وقت ہوگا جب تمام اسٹیک ہولڈرز کسی میز پر بیٹھیں گے. اگر تمام اسٹیک ہولڈرز بات کرنے کو تیار نہیں ہوں گے تو کوئی ریزالو نہیں نکلے گا. میرے سامنے جو بات آپ ڈی جی آئی ایس پی آر کے کوسچن کی کر رہے ہیں, میرے سامنے بحثیت اسپوکس پرسن گورنمنٹ آف بلوچستان اس وقت اس کا کوئی سبسٹنس نہیں ہے, لیکن کچھ سوالات موجود ہیں ان کے پاس, ممکن ہے اس کا سبسٹنس موجود ہوگا جس پر انہوں نے یہ بات.
لیکن آپ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان گورنمنٹ یا صوبائی حکومت سے وہ شیئر نہیں کیا گیا, تو صوبائی حکومت کے پاس کتنا اختیار ہے معاملات حل کرنے اور خاص طور پر جبری گمشدہ افراد کے معاملے میں بات کرنے کے لیے؟
دیکھیں صوبائی حکومت کے پاس پورا اختیار موجود ہے, اس کی ایک مثال یہ آپ لے سکتے ہیں کہ ابھی وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ڈاکٹر عبد المالک بلوچ نیشنل پارٹی کے سربراہ ہیں, ان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. ڈاکٹر مالک ان لوگوں میں شامل ہیں جو اس وقت چاہتے ہیں کہ اس ایشو کو ریزالو کیا جائے, جو اس وقت بلوچستان میں پریویل کر رہا ہے, خاص کر بی وائی سی کا جو دھرنا جاری ہے. اور اس سے پہلے وزیر اعلیٰ بلوچستان فلور آف دا ہاؤس یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ اپوزیشن لیڈر کو اپنا اختیار دیتے ہیں, وہ جائیں ان سے مذاکرات کریں. ایک مذاکرات کا فیز ہوا بی وائی سی کے ساتھ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا, وہ ایگریمنٹ ہمارے سامنے موجود ہے. لازمی سی بات ہے ایگریمنٹ کے بعد کچھ چیزوں کی امپلیمنٹیشن پہ کچھ وقت لگتا ہے. اگر وہ امپلیمنٹیشن کے وقت کی وجہ سے ڈیڈ لاک بنا تو میرا خیال ہے تھوڑا سا صبر کا مظاہرہ بی وائی سی کو بھی کرنا چاہیے تھا, جیسے کہ ٹیلی فون نیٹورک کی بحالی ہے یا روڈ نیٹورک کے کھلنے کا معاملہ ہے, اس میں جو بھی پوائنٹس تھے ان پہ گورنمنٹ آج بھی عمل درآمد کرنے کو تیار ہے, جو آج سے کچھ دن قبل بی وائی سی اور ڈی سی گوادر کے درمیان معاہدہ ہوا ہے.
شاید ایک چیز آپ نے جس طرح سے کہا کہ حکومت کے پاس, صوبائی حکومت کے پاس اختیار بھی ہے, اور اس حوالے سے جس طرح سے آپ نے سابق وزیر اعلیٰ جو ہیں ان کا بھی حوالہ دیا, تو ان کے پاس اختیار ہے, بات ہو رہی ہے, لیکن اس کے باوجود ابھی بھی ہیومن رائٹس کے جو لوگ ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں, اور ادروائز بھی اگر ہم پولیٹیکل انالسٹ یا کسی بھی اس لحاظ سے بات کرتے ہیں انڈیپینڈنٹ انالسٹ سے, تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ خلاف ورزیاں نئی نہیں ہیں اور یہ مسئلے حل کرنے کے لیے شاید کوششیں اس طرح سے ہو بھی نہیں رہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو حل کرنے کے لیے کسی کروٹ بیٹھتا یہ کو پورا سلسلہ دکھائی دیتا ہے, کیونکہ پرامن احتجاج تو آپ خود مان رہے ہیں کہ حق ہے, تو ان پہ پھر فائرنگ کیوں ہوئی؟
دیکھیں فائرنگ کے جو واقعات ہیں اس میں دو سے تین واقعات بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک نوشکی کا واقعہ ہے, ایک مستونگ میں فائرنگ کی کچھ چیزیں سامنے آئیں, اس میں پھر وہی پہ بات ہے. میں نہیں چاہوں گا کہ مزید اس پہ کانٹروورسیز ڈیولپ ہوں, لیکن ایک چیز ہمیں یہ دیکھنی ہوگی, نوشکی میں فائرنگ کس وقت ہوئی؟ جب زائرین کا روٹ وہاں سے گزرنا تھا, 80 کے قریب بسیں تھیں. اس مظاہرے کے نتیجے میں یا جو ان کا نوشکی کا احتجاج چل رہا تھا بی وائی سی کا, وہ مظاہرین وہاں سے پھنسے ہوئے تھے, ایف سی کے کانوائے میں ان کو نکالنا تھا. جب ان کی گاڑیوں پہ پتھراؤ ہوا تو لازمی سی بات ہے ایک جو وہاں پہ فائرنگ ہوئی. اب اس کا بھی کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے کہ پہلے فائر کس کی طرف سے ہوا,
تو آپ سمجھتے ہیں کہ
مزید کوئی کنٹروورسی کریٹ؟
جی ہم اس کی ریسپیکٹ کرتے ہیں شاہد, اور دوبارہ سے اس حوالے سے جب بھی بات ہوگی ہم دوبارہ آپ کو زحمت دیں گے پروگرام میں. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بلوچستان حکومت کا موقف ہمارے سامنے رکھا. بلوچ یکجہتی کمیٹی کا کہنا ہے کہ وہ بلوچ عوام کے حقوق کے لیے سرگرم ہیں اور ان حقوق کی خلاف ورزیوں پر آواز اٹھا رہے ہیں. ہیومن رائٹس واچ پاکستان کے سابق وائس چیئرمین اور کونسل ممبر طاہر حبیب نے وائس آف امریکہ کے مرتضی ظاہری سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان کے عوام کو پرامن احتجاج کا حق بھی نہیں دیا جا رہا.
یہ ایک انسانی المیہ ہے جو اس صوبے میں چل رہا ہے. لوگ رائٹس کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف سے سرکار ان کو جو ہے نا غدار اور باغی اور مختلف ناموں سے جو ہے نا ان کو نوازتی ہے. اسی وجہ سے اس جو انسرجنسی ہے اس میں روز بروز شدت آتی جا رہی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں HRCP के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में आपको राइट्स दिए गए हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स हैं, पार्ट टू है चैप्टर वन का, जिसमें इंसानी बुनियादी हकूक दिए गए हैं। यही हकूक हैं पीसफुल असेंबली, आर्टिकल 16 है कि आपको हर शहरी को ये हक है कि वो एक पीसफुल इज्तमा कर सके और उसको जब तक वो असेंबली वायलेंट नहीं होती तो उस पर कोई उसको रोक नहीं सकता। उसके अलावा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आर्टिकल 17 है, वो मुतासिर है, लोगों को कहीं पे जाने से रोका जा रहा है, उनको बिल्कुल रोड्स को बंद कर दिया गया कंटेनर्स लगा के, और जो लोग वहाँ पे जलसे में शरीक करने होने के लिए जाना चाह रहे थे उनको रोक दिया गया। तो ये उस आर्टिकल 17 की भी वायलेशन है। फिर आप आर्टिकल 19 ले लें, फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपके मीडिया को किसी को कवरेज करने की इजाज़त नहीं है। दीगर पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि बहुत से असेंबलीज हो रही हैं उनको 24 घंटे कवरेज दी जाती है, लेकिन बलूचिस्तान की असेंबली को, चूंकि वो राइट्स की असेंबली है, बात करते हैं अपने सूबे की, अपनी खुद मुख्तारी की बात करते हैं और जो नाइंसाफियाँ हो रही हैं इस सूबे में उस पर बात करते हैं, तो 19 आर्टिकल 19 की वॉयलेशन है। तो ये सब एक फंडामेंटल बुनियादी हकूक की वॉयलेशन हैं जो हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत बलूचिस्तान खसूसन जो है इसमें इन्वॉल्व है, और ये एक बहुत अरसे से कंटिन्यू है। यहाँ पे आप ऐसे समझिए कि फंडामेंटल राइट्स आपके नहीं हैं इस सूबे में। तो हम समझते हैं हुकूमत को जमहूरी रवैयों से अप्रोच करना चाहिए, जमहूरियत से आगे जाना चाहिए, नेगोशिएट करना चाहिए, लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए। यहाँ के जो लोग हैं, इंडिजिनस लोग हैं, यहाँ के साफ़ी हैं, वकला हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, सियासतदान हैं, इन सबको एक डायलॉग में इन्वॉल्व करें और इन मसाइल का हल निकालने की ज़रूरत है। बलूचिस्तान का मसला ज़ोर और ताकत से हल नहीं हो सकता, उसका वाहिद रास्ता नेगोशिएट करना और गुफ्तगू करना है। लोगों के साथ आप गुफ्तगू करेंगे, यहाँ के लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, मसाइल तभी हल हो पाएंगे।
डॉक्टर आयशा सिद्दीका हमें लंदन से ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान के सियासी समाजी हालात पर गहरी नज़र रखती हैं, उनसे इस वक्त बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या मौकफ है इस वक्त जो बलूचिस्तान के हालात हैं। डॉक्टर आयशा, फौज ने बहुत सख्त मौकफ लिया है बलूचिस्तान में एहतजाज करने वालों के खिलाफ, ऐसा क्यों है?
उसकी वजह ये है जी कि ये एक बड़ा सरकारी सा रवैया है कि जो एहतजाज करने वाले हैं, पॉलिटिकल जो है मूवमेंट है उसकी उसकी मजम्मत करते हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इन्होंने पश्तून तहफ़ मूवमेंट की मजम्मत की है। इंसर्जेंसी के खिलाफ जो है वो फौज को मसाइल नहीं है, क्योंकि इंसर्जेंसी तो आप एक जस्टिफाई कर देते हैं दुनिया को कि देखें जी लड़ाई हो रही है, हम पे गोलाबारी हो रही है तो इसलिए हम लड़ रहे हैं। पॉलिटिकल मूवमेंट, चूंकि ये पॉलिटिकल, इनको चीज़ें करनी नहीं आती, तो इसलिए ये पॉलिटिकल मूवमेंट किसी के भी बहुत मुखालिफ होते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल मूवमेंट जो है वो एक नैरेटिव को भी जनरेट करती है। और बलूचिस्तान की जो रेजिस्टेंस है, जो डिसअपीयरेंसेस के खिलाफ है, जो लोग उठाए जा रहे हैं उसके खिलाफ बात हो रही है, उसकी जो पहुँच है उस आवाज़ की वो हर जगह है, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची जैसी जगहों पे भी है, बलूचिस्तान में भी इट्स पॉपुलर, और वो रियासत को और फौज को अनपॉपुलर करती है इसलिए पसंद नहीं करते।
तो आप समझती हैं कि जो फौज के तर्जुमान का बयान था और इन्हें प्रॉक्सी और बैरूनी इशारों पे काम करने वाले गुरु करार दिया गया, कितनी सदाकत है उसमें?
देखिये जी, सबके बारे में जो कि रियासत के बयानी को चैलेंज करता है तो उस पर यही इल्जाम लगता है। हम जैसे लोग हैं, हम पे भी यही इल्ज़ाम लगे हैं कि जनाब ये फलाने के लिए काम करते हैं, ढींगड़े के लिए काम करते हैं। तो रियासत की हर रियासत जो कि दबाना चाहती है आवाज़ को, उसकी यही होती है कहीं भी दुनिया में। पाकिस्तानी रियासत भी
डॉक्टर आयशा सिद्दीका से रابطہ जो है वो भी कुछ इस वक्त मसले का शिकार है। हम इस प्रोग्राम के हवाले से आगे भी आने वाले प्रोग्राम्स में बात करते रहेंगे इस मसले के हवाले से। अब तक के लिए इतना ही, इसी पे खत्म करते हैं आज का व्यू 360। असदुल्ला खालिद को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پورا عکس درخایو
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی پټن کی کاږي لکه نکته دوه وروسته تاسو د دې وی پانا فرانسي او د خپل پخې فارونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند د پاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پورا عکس درخایو
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی پټن کی کاږي لکه نکته دوه وروسته تاسو د دې وی پانا فرانسي او د خپل پخې فارونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you.
نن او وضعیت په خبرونه کې د طالبانو په قول د افغانستان د ناخالص تولیداتو د کچې لوړیدل د اقلیمی بدلون اغیزې د اقلیم بدلون اغیزو اړو پیخو زرګون افغان بیکوره کړی دی دا او نور د نن او وضعیت په خبرونه کې السلام علیکم د امریکا غق قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو هله د چي روغ جوړ او خوشاله وسی په همدې هله د نن او وضعیت خبرونه ز وحید فیضی پیلاو په دې خبرونه کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په ځانګړي توګه د طالبانو په قول د افغانستان د ناخالص تولیداتو د کچې د لوړیدو په اړه د خبرونه له قدرمن ملما د اقتصادي چارو شنن کې او د افغانستان د مالی وزارت په خاني ویان عبدالقادر جیلانی صاحب سره خبرې کوم. جیلانی صاحب په خیر اغلاست.
سلامونه تاسو ته فیض صاحب او ټولو ګران هیوادوالو.
وعلیکم السلام. تاسو په اجازه وزو څولن خبرو ناورو بیرته تاسو سره ګرځم. د طالبان د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د ایران له حکومت غوښتي چې دغه هیواد په زندانونو کې د اعدام د سزا سره د مخ بندیانو په ګډون افغان بندیان دی افغانستان ته انتقال کړي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان د څرګندونې وروسته له هغې کړي چې د ناروې په پایتخت اوسلو کې میشت د ایران د بشري حقوقو سازمان د اګست دریمه په یو راپور کې چې دغه سازمان په انټرنیټي پاڼه خپور شوی ویلي چې د ایران حکومت د روان 2023 کال په تیرو وو میاشتو کې دغه هیواد په زندانونو کې د شلو افغانانو په ګډون تر 300 پورې کسان اعدام کړي دي. په افغانستان کې د امریکا د بیرغون لپاره د سرمفتش دفتر یا سیګار اعلان کړی چې د دغه هیواد د 2023 کال د اگست میاشت راهیسې له افغانستان سره د 3.1 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. سیګار د سه شنبه په ورځ د اگست په شپږمه د یو راپور په خبرولو سره ویل چې دغه پیسې پر بشري مرستو د افغانانو د انتقال پر پروسې او د کډوال د ځای پر ځای کېدلو او د همدې پیسو 3.15 میلیارد ډالر د کانګل شیو شتمنو څخه دی چې په سویس کې د افغانستان امنیت صندوق ته ور انتقال شوی دی. د دې راپور په دوام کې د جزئیات له ورکولو پرته زیاته شوی چې د امریکا د دې پیسو یو برخه په سازماني امنیتو او امنیتي چارو لګول شوی ده. او د طالبان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې وایي چې په تیر کال کې د افغانستان د وګړو شمیر نږدې 6.5 میلیونه کسانو. دغه ادارې په کابل کې د حساب ورکولو په پروګرام کې ویلي چې د دوی د سرشمیرنې له مخې د افغانستان نفوس د 15.8 میلیونه دی چې 13 میلیونه نارینه او 18 میلیونه ښځې دي. تیر 1402 لمریز کال کې د افغانستان نفوس نږدې 15 میلیونه ښودل شوی و چې د نارینه شمیر له ښځو ډیرو. د ادارې وړاندې وایي چې په تیر کال کې څه باندې 3 میلیونه برېښنایي پیژندپاڼې هم ویشلې دي. بیا هم خراغلاس تر هرڅه مخکې په دې برخه کې یو ریپورت لرو. د طالبان حکومت د ایسای او معلوماتو ملي اداره وایي چې تیر لمریز کال کې د افغانستان ناخالص تولید 3.1 میلیارد ډالر چې د مخکنی کال په پرتله 0.2 سلنه زیاتوالی ښیي. په همدې حال کې په افغانستان کې د امریکا د بیرغونې لپاره د سرمفتش دفتر یا سیګار اعلان کړی چې دغه هیواد په تیرو دریو کلونو کې 0.1 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. نور جزئیات په ریپورت کې.
د طالبانو حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې چارواکو پر رسنیو ملت ته د حساب ورکولو په پروګرام کې خبر اعلان ته وویل چې د تیر کال په پرتله سږ کال په ناخالصو تولیداتو کې 2.5 سلنه زیاتوالی راغلی.
اقتصاد تولید ناخالص داخلي ارتقي کشور په توسط ادارې ملي حساب معلومات سره مثلا سنجش میگردد. امسال 15.7 میلیارد دلار سنجش گردیده که به مقایسه سال قبل 2.7% رشد یا افزایش نشان میده.
د طالبانو له خوا د هیواد ناخالص تولیداتو کې زیاتوالی ته ځینی کارپوهان د شک په سترګه ګوري. اوایي چې په تیر حکومت کې د ټولو نړیوالو مرستو سره سره د افغانستان ناخالص تولیدات تر 40 میلیارد ډالرو رسیده.
د افغانستان جمهوریت نظام پورسته یو کلنو کې سربیره پر دې چې د افغانستان سره بهرنۍ مرستې هم یو زیات اندازه تر سره کیدلې، بیا هم د افغانستان جی ډی پی یا ناخالص ملي تولید تقریبا د 60 میلیارد ډالر شاوخوا ته رسیده.
دغه ادارې تیر مریض کال په ناخالصو تولیداتو کې د 2.5% زیاتوالي په اړه دا معلومات په داسې حال کې ورکړي چې د ملګرو ملتونو په ګډون غنو نړیوالو ادارو په خپل راپورونو کې ویلي چې افغانستان د سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی.
اوس نه دولت مردان وایي چې اقتصاد خو سوې ده، زمينه د کار خلک ته پیدا سوې ده، یا خلک د دوی کوم تنخواګان معاشونه چې وغه زیاته کړی ده، یا مثال بیکاری سیستم چی ده چی اوز دیر خلق زوریگی او دی بیکاری نه ده مثال او رو قصوی ده، نه بیکاری خپل زای که اوز تاستا بهتره معلومه ده چی خپل زای که ده، او مشکلات مهاجرتونه او خلق دی بیرون تک او صد جنجال چی دی خلق اوز با همسایه وادونو ده، هر جه چی مونگ تاستو وینو دی بیکاری نه خلق زوریگی.
په همدې حال کې په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې لپاره د سر مفتش دفتر یا سیګار اعلان کړی چې د هیواد د 2021 میلادي کال له اگست میاشتې راهیسې له افغانستان سره 40.1 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. سیګار د یو راپور په خپرولو ویلي دغه پیسې په برشري مرستو د افغانانو د انتقال پر پروسې او د کډوالو د ځای پر ځای کولو لګیدلې دي، او له همدې پیسو 3.5 میلیارد ډالر د کنګل شوې شتمنیو څخه دي چې په سویس کې د افغانستان امانی صندوق ته ور انتقال شوي دي. احسان لاریوبزی، امریکا غږ، واشنگټن.
بیا هم خرغ راس قدمان دوستان ډیره زیات مننه چې په خبرونه کې د ماکسریاس د خبرونه په پیل کې ماویل چې مسره د اقتصادي چارو شونونکو او د افغانستان د مالی وزارت په خوانی ویان عبدالقادر جلانی ملمد چې بیا هم ورته خرغ راس جلانی سپ خرغ لای
مننه
کوله. راپور تاسو واوري چې د طالبانو په قول یادا چې په افغانستان کې د ناخالص تولیداتو کچه زیاته شوې ده چې تقریبا 3.1 خی لومړی راز تاسو خبرګون و او په دې اړه
جی ډی پی او یا هم ناخالص تولیدات د اقتصادي ودی لپاره اساسي شاخص ګڼل کیږي، او د طالبانو دغه ادعا چې ګواکې رشد کړی دی بی اساسه ده. دا ځکه چې دغه ناخالص تولیدات جوړیږي او شامل د ټولو تولیداتو په هیواد کې، او د دې ترڅنګ هغه خدمات چې په هیواد کې ترسره کیږي. نو بنا موږ کوسنی وضعیت ته وګورو او د تجارت کچې ته وګورو د ګاونډیو سره، او بیا هم د اروپا او د نورو هیوادونو سره موږ ولرو ډیره ښکته ده، او بیا د موږ ته د تجارتي بیلانس کسر هم د تیر په سیر باندې په خپل ځای دی. یعنی دا په دې معنی چې افغانستان چیرې په یو کال کې فرض وکړو یو مثال وړاندې کوو چې هیوادوال پرې وپیږي، که چیرې 10 میلیارد ډالر موږ په کال کې تجارت ولرو، د دې په مقابل کې موږ تر د جمهوریت په وخت کې تر 900 بیا تر 1 میلیارد ډالر پورې موږ صادرات درلودل، یعنی توازن او انډول موجود نه و. نو طالبان چې دوی رسمیت هم نه لري، لا تر اوسه پورې په ډیری هیوادونو کې زموږ سفارتونه بندي فعالیت نه لري، او که فعالیت لري نو فعالیت هم نیمګړی دی، کم دی. نو بنان په کوم اساس باندې طالبان دغه ادعا کوي؟ آیا طالبانو کومې لویې پروژې په افغانستان کې تدبیر کړي دي، او یا هم د تولیداتو لپاره اساسي اقدامات ترسره کړي دي؟ په خپل د تورم کچه هم په لوړې دوده د خلکو بیروزګاری د اساسي ستونزه ده. دلته د خلکو هغه د خریداري او یا هم هغه توکي چې د ضرورت وړ دي چې خلک بازارونو کې خریداري کوي، دا قدرت او دغه قوت هم ډیر راټیټ شوی، ځکه خلک مخکې پیسې ډیرې وي. درسته ده چې نړیوال مرستې ویل افغانستان سره دا یو ډالریز اقتصاد وو په افغانستان کې، دا مونږ منو، ولې په عین زمان کې یو اصلي اقتصادي حرکت پیل شوی وو، او مونږ کولای شول چې لډیرې هوادونو سره مونږ دوه اړخیزه اقتصادي همکاري ولرو، راکړه ورکړه ولرو د صادراتو کچه لوړېدله او په ډېر ښه حالت کې و. نو طالبانو ځینې ارقام باید خلکو سره درست او دقیق شریک کړي. نو که چیرې طالبان دا کوي چې دلته 2.5% په دې کې رشد رامنځته شوی دی، د دې لپاره به دقیق معلومات ولري. طالبانو حکومت هماغه حکومت دی چې تر اوسه پورې د تیرو 2 کلونو د بودیجې ارقام له خلکو سره شریک کړي دي. نو څنګه د دوی په ارقامو باندې او یا هم د دوی په احصایه باندې خلک باور وکړي؟
ډیر مننه جرانی صاحب. مخکې زما د پښتون نش د بیت راشم دی تقریبا مخکې غواړم چې سلاکم 14.23% میلیارډ ډالرو یا میلیارډ ډالرو چې دی تقریبا څه کم 3% زیاتوالی خي دی. لکه تاسو چې دی د دغه ادعا رات کړی یا دا مسله ناسمه وبل دی د نور مسائل ترڅنګ داخلي تعویضات په اصطلاح یا د هغه حسرات او یادونه هم کې چې دی کې مثلا د پومبي او د غرز نور شان شامل دي. نو به څنګه کول شي چې موږ په اصطلاح د دوی د ادارات کو
ګوري د دې د پسو اساس باندې دی. اول خبره دا ده چې دوی د تولیداتو بحث کوي په افغانستان کې په ډیر شمیر سره هغه فابریکې چې مخکې فعالیت درلوده د جمهوریت په وخت کې بند شوې دي او هغه خارجي پانګه چې په افغانستان کې به دلته پانګونه شوې و او په مختلفو سکتورونو کې یو فعالیت موجود و، نو ډیره پانګه افغانستان نه وتلې ده. نړیوالې مرستې افغانستان ته اوس کمې راځي د تیر په څیر باندې چې دا مستقیما د موږ په بازارونو باندې تاثیر لري. کچېری خلکو لوړ معاش ترلاسه کوو، دوی بیرته په بازارونو کې دغه پیسې مصرفولې او یو ډول دغه پیسې په افغانستان په بازارونو کې مصرفېدلې او یو تاثیر درلوده. نو دوی اوس دغه ادعا چې کوي چې دلته خدمات کچېرته موږ وې تولیدات زیات شوې دي یا خدمات کچه لوړه شوې ده، نو دا هغه دلایل دی بیا اساسه ګڼل کیږي چې بیا بل طرف ته ډیر خلک بیکار دي. یعنی معنا دا چې د تولید لپاره خو ته بیا هم مین پاور او یا هم خلکو ته اړتیا لري، کارګرو ته اړتیا لري، مګر خلک بیکار دي. نو دا په دې معنا ده چې دوی دغه ادعا بی ځای ده. او بل یو خبره، فیضی صاحب، موږ په هغه وخت کې حکومت کې نیمګړتیاوي موجودې وي او اوس خو ډیرې نیمګړتیاوي موجودې دي، هغه هم د موږ د ارقامو په حق لباندې. ارقام دقیق نه دي او د مرکزی احصایه اداره دومره توان او ظرفیت نه لري چې د افغانستان په سلور دي شولایتونو کې دوی سرویګان تر سره کړي او دقیق معلومات له ریاستونو نه، مثلا د احصایه ریاستونو نه یا هم د اقتصاد ریاست او د مالی وزارت د مستوفیتونو نه، د ګمرکونو نه دوی دقیق ارقام تر لاسه کړي. دا یو لوی چیلنج و، هغه وخت کې چیلنج و، اوس هم یو چیلنج ده. تر دې لپاره موږ بیا سیستم سازی وکړه تر څو پورې موږ دقیق ارقام تر لاسه کړو. نو بنا ان کچیر موږ هغه دری اساسات چې دي، چې هغه هم د تولید برخه ده او د صنعت برخه ده، د بیکاری کچه ده او دغه هغه سدي، او بیا هم نړیواله پانګه په افغانستان کې چې موږ ته سرګندوي چې د طالبانو ارقام درست نه دي او دوی نه یوازې په دې برخه کې بلکې په نورو مختلفو برخو کې دوی کوشش کوي چې غیر موثق او دقیق ارقام له خلکو سره شریک کړي او خلکو ته وښيي چې د افغانستان وضعیت ډیر ښه دی او په حقیقت کې وضعیت ښه نه دی. ځکه کبل طرف ته موږ وګورو د جی ډی پی مختلف عوامل دي او یو عامل هم د خلکو په کار کې مصرفیت ده. نو د افغانستان هغه 15% چې خزینه قشر وو، هغوی په کور باندې ناز دي، هغوی بازارونو ته نه پرېښودل کېږي، هغوی په دفترونو کې کار نه کوي، شرکتونه په ټپه ولاړ دي. نو بیا دا هم دا برخه مکمل فلج شوې ده.
خو ځینې وخت په کابل کې هم منګورو چې ځینې نندرتونونه جوړیږي، په هغه کې لاخذې هم ګډون کوي.
دوی کوشش کوي دغه نمایشي ګډون دی چې طالبان کوشش کوي چې نړیوالو ته وښيي چې موږ خزو ته ونډه ورکو. او په حقیقت کې دشي نه ده، خو تاسو په خپل وګورئ د جنو پر وړاندې باندې د مکتب د خونځي دروازې بند دي، پانتونونو دروازې په بند دي. دا په خپل یو ډیره واضحه خبره ده چې طالبان دا نشي را دولي. او بل طرف ته د کار په حق لباندې تاسو د امیر المومنین روستای حکم وګوري چې په هغه کې واضح لیکلي چې ټول هغه خزینه کارکونکي چې په حکومت کې کار کوي دوی ته باید مساویانه هغه 5000 افغانۍ معاش اجرا شي، او د دې نور هم ورته اجرات د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی دی چې دغه قشر مکمل په ټپه ولاړ دی. بیا هم طالبان دا کوي چې د منګه جی ڈی پی او یا هم اقتصادي کرخه هغه په لوړه روانه ده چې اصلا اساس نه لري، او که بیا دوی وایي چې موږ دغه ارقام لرو نو درسته ده. دا ارقام دوی چې وایي چې د 1500 میلیاردو افغانیو نه زیاته شوې ده، نو دوی خو به دغه ادعا بیا نه ردوي چې په 2022 او په 23 او په 21 شلم کې تر 30 میلیارد ډالر رسیدلی و. نو بیا خو دغه باید رد نه کې. دا ارقام خو نړیوال بانک سره هم
او به خیساس خبر می قطع کله. یو مسله په دې برخه کې سید کدا ادا کیږي چې دا اوایت لوړ شوې دي. د شفافیت موضوع ډیره مهمه ده چې هغه په تیر نظام کې هم فساد تر ټولو یو مهمه مسله و او ننګون کې مسله د افغانستان لپاره. اوس دا رقم نشته یا شریکیږي نه، دا لوی اندیښنه ده.
کاملا طبعا ډیر مهم سوال ته اشاره وکړه. لکه څنګه چې د ملي اوایدو ارقام له خلکو سره نه شریک کیږي، او د دې ترڅنګ د ملي بودیجې ارقام له خلکو سره نه شریکول کیږي، دا په سمانه ده. دا په دې معنی ده چې اصلا دلته رونتیا او شفافیت موجود نه ده. کومنګ وای په تیر نظام کې یا د جمهوریت په نظام کې مونږ وای چې مالی فساد زیات و، یو صحه ده پوری د منلو وړ ده چې درسته ده په مختلفو هغه ادارو کې چې هغه عایداتی ادارې وي چې یعنی پیسې حکومت ته راټولولې، مثلا د مالی وزارت او د دې ترڅنګ د کورنیو چارو وزارت، د معدنو وزارت، د مخابرات او ټکنالوژۍ وزارت. درسته د مالی فساد تر یو کچه پورې د منلو وړ ده، اما که موږ اوس وایو چې جمهوریت بد و، هلته فساد ډېر و، په عمارت کې نشته ده، عمارت کې اصلا سیستم وجود نه لري. زه په دې کې کچیر د طالبان وغواړي زه اسناد، مستند، مدارک او شواهد وړاندې کوم چې دوی هم په فساد کې ښکیل دي، په فساد کې لاس لري. دوی د معدنو قراردادونه
خو تل دا دعوی رد کړی دي. جانې سه
ګوري، ردول اصلا نشي کولای چې یو څوک له فساد پاک کړي. د دې په حق لا سړونو ته ضرورت ده چې باید تحقیق وشي چې وکتل شي آیا طالبان درستی، یعنی دا کومه خبره چې کوي دا درستی دی او کنه. مګر تر اوسه پورې ټول شواهد واضح کوي چې طالبان په مالی فساد کې هم د جمهوریت له خلکو کم نه دي. که په وزیر ډول وي، دوی هم په مختلفو ولایتونو کې دوی ځمکه غصب کړي دي، دوی په خارج کې ملکیتونه اخیستي دي د خپلوانو په نوم باندې. نو د افغانستان سرمایه او ثروت هغه هم دوی چور کړی دی، او دوی چې په کوم شکل حکومت ترلاسه کړی دی دا په خپل یو لوی فساد دی.
بله، په وار وار دی دغه سه مسلې په اصطلاح رسنیو ته چې ورسره موږ تماس نیو دی او دوی رسنیو ته معلومات ورکړي مراد کړی دی. په هر صورت جلانی صاحب په دې برخه کې ډیر زیات منداسنه په دې برخه کې زمي او بل ریپورت خبرو به تر اګرزو په راتلونکي موضوع باندې به بحث وکړو.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
ډیر زیات مننه چې تر اوسه زموږ ملتیا کوي. د اقلیم بدلون اغیزو اړوندو پیښو زرګونه افغانان بې کوره کړي دي. د ماشومان ساتنې اداره یا سیف د چلډرن د اقلیم بدلون د اغیزو په اړه په یو تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د هغو کسانو شمیر چې د اقلیم د اغیزو اړوند پیښو څخه برخمن شوي د تیر کال نه هم زیات دي. جزئیات په رپورت کې وګورئ.
د ماشومانو د ساتنې ادارې یا سیف د چلډرن په خپل یو نوی خپور شوی ریپورت کې ویلي چې د روان کال په شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون د اغیزو اړوند پیښو له امله 8 ډیر زره کسان د خپلو کورونو او سیمو څخه بې ځایه شوي دي.
د بجای کې دوه سارنې د کورنی مرکز د معلوماتو ارزونه کوي چې روان کال په لومړی نیمای کې د وچکالۍ، لوړ حرارت، سیلابونو، د ځمکې د ښویدنې، د واورې ښویدنې او طوفانونو له امله د تیر ټول کال د بجای شویو په پرتله زیات وو.
د ماشومانو د ساتنې ادارې د راپور پر اساس په روان کال کې لخپلو مينو د بيزايا شيو افغانانو 50% ماشومان دي. دغه ادارې ویلي چې د 2023 کال په پای کې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون د اغیزونه 1,000 ماشومان بیکور شوي وو، چې دا شمیره په نړۍ کې د اقلیم د اغیزو څخه د زیانمن شوي ماشومانو تر ټولو لوړه شمیره وه.
په افغانستان کې د اقلیم بدلون د حرارت درجه لوړوالی، وچکالي، د انګلیسي سیلابونو راوتل او د طبیعي پیښو زیاتوالی، علاوه د ماشومانو نه په ډیری کورنیو کې نجونې او ښځې هم اغیزمنې کړي دي او دا وضعیت لا روان دی. نو که چیرته دې ته جدي پاملرنه ونه شي په 2025 کال کې به وضعیت تر ډیر خراب شي.
ملګرو ملتونو ویلي چې په 2022 کال کې د کورونو څخه د افغانانو د بیځایه کیدو اصلي دلیل وچکالي وه. افغانستان د آسیا په جنوب کې تر ټولو لوی شمیر بیځایه شوي کسان لري او دا هیواد په کور دننه د بیځایه شو د شمیر لپاره په نړۍ کې دویم هیواد دی.
د اقلیم بدلون د افغانستان په شمول په ډیرو هیوادو باندې په اوسنیو حالاتو کې ډېر ستر اغیز کړی. له بل مخې په افغانستان باندې لومړی اغیز تاثیر چې معلوم شوی دی هغه د وچکالۍ ده، بې ساري وچکالۍ ده. کلونه کېږي چې په افغانستان باندې مسلسل وچکالۍ راځي، په پایله کې زموږ یو شمېر هیوادوال کډوال شوي دي، بې ځای شوي دي، ځکه مخکې په خوا به د دوی د زراعت لپاره اوبه نه وي، د زراعت لپاره به یا د کرنې لپاره به د اوبو کمښت و، ولې له بده مرغه چې اوس د څښاک اوبه نشته.
د ماشومانو د ساتنې ادارې ویلي چې افغانستان د نړۍ په هغو لسو هیوادونو کې شامل دی چې د اقلیم د ډیرو سختو اغیزو سره مخ دی او د دغو اغیزو د کمیدو لپاره لازم چمتووالی هم نه لري. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د اقلیم بدلون څومره د خلکو په ژوند، په ځانګړي توګه اقتصادي وضعیت باندې تاثیر کړی دی؟ پر همدې موضوع مصرف خبرونه کې د افغانستان د مانی وزارت په خانه ویانه او د اقتصادي چارو شنون کې عمل چې د بخ کې هم سره غواړم بحث وکم. جلانی صاحب، په تیرو دریو کلونو کې او له پخوا راهیسې چې وچکالي په افغانستان کې و او د اقلیم بدلون دی اغیز په خلکو باندې زیات وي، خو په دې وروستیو دریو کلونو کې د پام وړ لیدل کیږي او زیات شوی دی. ستاسو په نظر دا څومره جدي مسله ده؟
د افغانستان اقلیم او وچکالی دا د غواخ دی او لوی غواخ دی، ځکه چې مونږه د اقلیم لپاره هیڅ ډول تخمین نه لرو. یعنی مخکې له مخکې د مونږه ادارې دغه توان نه لري په افغانستان کې چې وړاندوینه وکړي او د وچکالۍ پر وړاندې جدي اقدامات وکړي. ځینې برخو کې ډاکټر غنی په وخت کې چې د اوبو بندونه جوړ شول په مختلفو ولایتونو کې، دغه ډیر ښه اقدام و تر څو موږ خپلې اوبه مدیریت کړو او د وچکالۍ پر وړاندې مبارزه وکړو، تر څو زمونږ ډیرې ځمکې په افغانستان کې خړوب وي او د زراعتي محصولات وده وکړي. اما په دې وروستیو کې دغه ورښتونه، بارانونه د دې لپاره هم بیا موږ مناسب اقدامات نه کړو چې ډیرې خلکو پکې زیان ولید، ډیر خلک بیکار اسول، بازارونه، مارکیټونه ټول د دې نه زیان ولید. نو بنا ان په ځینو برخو کې کچیرې موږ وغواړو چې اوږدمهاله افغانستان د وچکالۍ نه خلاص کړو او نسبتا یو ښه حالت ولرو، دا غو لپاره د کورونیو منابعو مدیریت ډیر مهم دی چې په سر کې وبدي او د افغانستان په هغو مختلفو ولایتونو کې چې د اوبو امکانات ډیر وي عمل ته د اوبو بندونه جوړ شي. تر څو پر راتلونکو کلونو کې موږ هر اقل وکولای شو چې د زراعت او مالداری په برخه کې یو متوازن پرمختګ ولرو.
بل جانب صاحب، د خلکو دغه شانت وضعیت چې لمخ کې بشری مرستې ضرورت درلود او بیا په کې طبي پیخم ریاضیت شوی دی په درستیو کې په مختلف ولایتونو کې دا پیښوي، خو په ورته وخت کې نړیوال مرستې هم کمی شوې دي. د نړیوال سازمان د راپورونو په اساس باندې د مرستو کمیدل څومره به د خلکو ژوند ته زیان ورسوي؟
ګورې مرستو ته اړتیا زمونږ وسنۍ نه ده، بلکې کلونه کلونه کېږي چې زمونږ خلک مرستو ته ضرورت لري. او اساسي علت همدا ده چې مونږ ډېر تمرکز په اقتصادي سکتور نه دی کړی، ترسو خلکو کولای شي چې د مختلفو لارو نه دوی عواید ترلاسه کړي، او چې بیرته بیا هم حکومت ته لویه ګټه رسیږي چې دوی مالیات هم تادیه کوي. اما بدبختانه چې مونږ په تیرو کلونو کې ډېر تمرکز او په امنیتي سکتور باندې وو، ځکه افغانستان په جګړه کې وو، همدغه طالبانو چې جمهوریت سره جنګېدل، نو دغه په مختلفو برخو کې ستونزې بلکې زیاتې کړلې. هر څومره چې دغو ستونزو پر وړاندې مبارزه کېدله، نو نتیجه یې ملموسه او محسوسه نه وه. وجه همدا وه چې په یو ولایت کې به پروژه تطبیق کېدله او په نورو کې به نه تطبیق کېدله. که چیرې په همغه وخت کې هم د جمهوریت په وخت کې چې مونږ ډېر امکانات درلود او مالی مرستې مو درلودلې، چې مونږ ډېرې پیسې په زیربنایي پروژو باندې لګولې وې، تر څو په افغانستان کې اوږدمهاله دغه د وچکالۍ پر وړاندې د مبارزې امکانات موجود وای، اوس دغه مرستې د ډبلیو ایف پی پروګرام د مثلا د ملل متحد چې دوی د په دغه استراري حالت کې کچېرې د بارانونو او سیلابونو لوجې خلک به کور کېږي او یا هم د خوراکي ګواښ سره مخامخ کېږي، دوی ورته دغه وړو مثلا وړي او دغه اقلام دوی مختلفو ولایتونو ته انتقالوي. د دې ترڅنګ د یو سي ډي برنامه ده چې هغه بیا د دې ډېرې مرستې بیا د ټریننګ او د دغه برخه کې دي. اما هغه مرستې چې افغانستان د خلکو سره په مختلفو ولایتونو کې مرستې وکړي، هغه فکر کوم اوس ډېر محدودې، ځکه چې طالبان په نړۍ کې رسمیت نه لري او له ډونرانو سره بهتر روابط نه لري، نو دغه اساسي وجه ده.
د اقتصادي چارو شنونکي عبدالقادر جیلاني صاحب، ډېر زیات مننه چې په دې خبرونه کې د ما سره ګډون وکړ او په دوه موضوعاتو کې خبرې وکړلې.
مننه.
قدرمن دوستانو، دا واز موږ د نن ورځې د افغانستان نن وضعیت خبرونه، د امریکا غږ نور خبرونه هم دوام لري. ستاسو لمنتیا ډېر زیات مننه. تر بیا ښه چاره.
افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو لزاینو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبري اعلان مو د واشنگتن له استودیوګان
سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب يم
زه ګالیا رانا نورستانه يم
زه احسان لاریب زم
سیمه او نړۍ په ورستې او حالاتو خبروي او د تاسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لړۍ او ژورې درخې.
د افغانستان